السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د نومبر د میاشتې 3 نیټه دا ملیحا مرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان د هند په اته سفارتکارانو د جاسوسي او ترګري تور لګولې. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د امنیت پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. د برتانیې های کورټ حکم ورکړ چې د دې هیواد له اروپایي ټولنې د وتلو د پروسې شروع کولو په اړه باید هرومرو له پارلمانه رایه واخیستل شي. اوس هم د خبرونو تفصیل. پاکستان د هند په اته سفارتکارانو باندې د جاسوسي او ترګري تور لګولې. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان د نفیس زکریا نن اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په تورونو کسانو کې شپږ د هندي جاسوسي ادارې را او دوه نور د آی بي کارکونکي دي.
The activities of these operatives of RAW and IB
the hind pa safarat ki dara aw da IB da ghalo pa halo zalo ki pa pakistan ki jasusi taghribi hal zali aw pa baluchistan sin aw pa khas to karachi ki da tarah kare da karwayanum latal shamil wo
da wazeh na da chi islam abad wasam dasti da safarkaran le hiwa da basi ya be nawi delay ber tor gwaadi. د پاکستان په کراچي شهر کې د دوو اورګاډو جنگیدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوی او 50 ټپیاندي. د پولیسو چارواکي نواز خان مشالې دی ټول چې د پیښه نن سهار شوې ده.
دی وی د پی خنن سحر ونی به بچی مخی تا را غلی دا او فرید ایکسپریس پلانډ سټیشن باندې ولاړ وو چې زکریا ایکسپریس پری لشات نه راغه او د تسره و جنگی دو او دارنګ د زکریا ایکسپریس ریل گاډي صرف انجن ته نقصان ورسېدو او د فرید ایکسپریس درې ډبی اوړېدلې دي او لاندې د پټلۍ نه راپری وتی دي.
د 2009 کال د نومبر په 3 نیټه یعنی هم په نن ورځ په هم دغه ځای هندو اورګاډي جنگیدلو چې په کې 13 کسان لسیوي وو. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړی چې د پانما ستاندو پاړه پر دوی د لګول سو تورونو په لړ کې دي. د اورکلسو نوټسونو جواب د راتلونکي دوشنبه ورځې پورې په عدالت کې جمع کړي. په پانما ستاندو کې ویل شوی چې د نواز شریف په لور مریم نواز، حسین نواز او حسن نواز په بهر ملکونو کې غیر قانوني کمپنۍ نه لري. نن د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د پانما ستاندو مقدمه واوریدله چې په کې وزیر اعظم هم د خپل وکیل للارې عدالت ته خپل جواب وړاندې کړ. اشرف ویلی په بهر ملکونو کې کمپنۍ نه لري او د درې واړو اولادونو له مالی پلوه آزاد او پرده تکیه نه کوي. سپریم کورټ د پانما ستاندو د پلټون لپاره یو کسیزه کمیشن هم جوړ کړی دی. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د عملیات پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نیټو زیاتوي په کندوز کې امریکایي عسکر سیمه له طالبانو په پاکولو په لړ کې د افغان ځواکونو د تربیه مشورې او مرستې ماموریت په حال کې وو چې ورباندې ډزې وسوې. د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جان نیکولسن ویلي د نن ورځې د غمجنې پیښې برسېره هم دوی له افغان ملګرو سره د خپل ملت په دفاع کې ټینګ ولاړ دي. د افغانستان د کندوز سلګونو اوسیدونکو د امام صاحب بندر په سیمه کې په هوایي حمله کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې پر ضد نن مظاهره کړې ده. لسیمې د مشال ریډیو خبریال د مظاهره کوونکو په حواله وایي د کندوز ښار په شمال کې د برج قندهار په سیمه کې د تیرې شپې په هوایي عملیاتو کې نږدې 1.5 ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. د کندوز یو ځایي چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط دا پیښه تایید کړې ده. خو تر اوسه چارواکو رسمن دا نه دی ویلي چې حمله دقیقا د چا لخوا وسوه او نه هم د وژل شوو شناخت په اړه معلومات ورکړي دي. د برتانیې های کورټ حکم ورکړی چې د دې هیواد له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د پروسې شروع کولو په اړه باید هرومرو له پارلمانه رایه واخیستل شي. نن د ورکسوي د دې فیصلې معنی دا سوه چې اوس به د برتانیې وزیر اعظم په خپل سر د اروپایي ټولنې د تړون 15 ماده نسی فعالولای چې لمخې یو هیواد له ټولنې وځي. حکومتي ویاند ویلي چې دا پریکړه به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. د زیاته کړه د هیواد وګړو یا د پارلمان د یو قانون لمخې له اروپایي ټولنې د وتلو پر سر د ریفرندم یا ټول پښتنې څخه د وبخشي د وټولو په اړه رائے ورکړي وي، خو حکومت هوډ لري چې د دې ریفرندم د نتیجو درناوی وکړي. وزیر اعظم تریزا می ویلي دي چې دا به د مارچ د میاشتې تر پایه 15مه ماده فعال کړي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي په شام کې پر ډرون برید کې د القاعده شبکې هغه لوړ پوړی غړی وژل سوی چې یو وخت یې له اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودلې. د دفاع وزارت ویاند کاپټن جیف ډیوس ویلي هیدر کرکان د اکتوبر په 18مه نیټه له ادلب سره نږدې وژل سو. نوموړي زیاته کړه چې هیدر کرکان د غرب پر ضد د حملو د پلان جوړونې اراده لرله. جیف ډیوس زیاته کړه چې هیدر کرمان په شام کې د القاعده یو تجربه کار او بې خام رسونکی وو او په شام کې د القاعده په بحري وادونو کې د حملو مهم پلان جوړونکی وو. د شام رقاسمه له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د بیرته نیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د رول په اړه له هغه هیواد سره په خبرو اترو بوخته ده. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر ویلي دوی به د رقا د نیولو په اړه له ترکیې سره خبري روانې ساتي، خو اوس له پلان سره سم د عملیاتو د پیلولو په حال کې دي. پرون خبري غونډې ته د وینا پر مهال شاغلي کارټر زیاته کړه اراده لري چې هلته له داسې ځواک سره ورسي چې د رقا نیولو صلاحیت لري. نوموړي زیاته کړه چې کوردي جنګیالي ډله وای پی جی به د ځواک برخوي چې کار به د اسلامي دولت وسوالې ډلې جګړه ماران په خپل پیاوړي مرکز کې محاصره کول او یوازې کول وي. خو تمه ده چې د شهر نیولو کار به عرب ځواکونه په خپله کوي چې د امریکایي چارواکو په وینا مقصد د نسلي یا توکمیز شخړې مخه نیول دي. کوردي جنګیالیو ته رول ورکول هغه څه دي چې ترکیه او سره اختلاف لري. امریکا د اسلامي دولت وسوالو پر ضد جګړه کې وای پی جی د یو ټینګ ملګري په سترګه ګوري، خو ترکیه بیا دغه ډله ترګره ګڼي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم او کرنسی حال سراج صاحب درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپیه 80 پیسې غستل کیږي او په 106 روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 109 روپیه او په 109 روپیه او یا پیسې، یو یورو په 114 روپیه او یا پیسې او په 111 روپیه 30 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 80 پیسې او په 109 روپیه 10 پیسې، د سعودي عرب ریال په 23 روپیه 10 پیسې او په 23 روپیه 30 پیسې، یو افغاني په روپی شپک 55 پیسې او په 1 روپی 55 پیسې، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پوکويټه او پیښور کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 9.5 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای د اسلام آباد په هند های کمیشن کې د هند استخباراتي ادارې رو کارکونکو په تخریبي هلو ځلو کې ملوث دي. یو کارپو د بیان په اړه وایي
د پاکستان سره وباسي، پاکستان د هغه سره وباسي، یو طرف ته دا ده بل طرف ته په پوډه باندې دا بایک سره ډیمیج کنټرول شي، ځکه چې دا دواړو هیوادونو لپاره ډېره خطرناک خبره ده.
نن د پانما اسنادو کې سوریدنې په وخت وزیر اعظم نواز شریف پر باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. د تحریک انصاف مشر د نواز شریف د بچو لخوا په عدالت کې جواب په نه جمع کېدو تنقید کړي.
جب احتساب ہو رہا ہے کیوں نہیں جواب دے رہے؟
د قبایلی سیمو پارلیمان غړي وایي د فاټا آئینی حیثیت بدلولو تر څنګ د مالی چارو د سم انتظام لپاره هم کوششونه کوي. په کوټه کې د قیمتي کانو او غمو نمایش شوی.
یو زمرد او بل چې دی یاقوت دی. زمرد چې په انګلیش باندې ایمرالډم وای، او بل یاقوت چې دی دا روبیم وای. نو دا خلک چې دی بیخي زیات خوشحالي، دا چې دی دا صرف دبر راځي، بیا وروسته دلې خلک کټینګ کوي، بیا دا سي غمیان ځل جوړیږي.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو دا مشال ریډیو خبرونه تغوګې. پاکستان وای په اسلام آباد کې د هند های کمیشن کې د هند استخباراتي ادارو را او د آی بی د اتو کسانو نتورک کار کوي. پاکستان تور لګولې دا کسان جاسوسي کوي چې نه یوازې په پاکستان کې په تخریبي هلو ځلو کې ککړ دي، بلکې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته هم نقصان رسولې. پاکستان وای چې د دوی نگراني له ډېر وخت راځي کېده. دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه دفترونی زی خبري غونډې په وخت د خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا کړی دا. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د سیارت پورس په خارجه دفتر کې اونیز خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا وینا وه چې د هند په های کمیشن کې د هند استخباراتي ادارې را په شپږو غړو کې کمرشل کونسلر راجیش کمار اگنیهوتری، وړومبی د کمرشل سیکرټر انوراگ سنگھ، د ویزې افسر امردیپ سنگھ بھٹی شامل دي.
د هند په سفارت کې درا او د ای بی د غړو په هلو ځلو کې په پاکستان کې جاسوسي، تخریبي هلې ځلې او په بلوچستان، سن او په خاص توګه کراچي کې د ترهګرۍ د ویانو ملاتل شامل وو.
د ذکر د لدی وړاندې هند پاکستان د های کمشنر یو افسر ته د هند پر خودو حکم ورکړی وو، او د سره سره هند په نوی ډیلی کې د پاکستان د های کمیشن یو افسر نیولو نه پس په سلورو نورو افسرانو اعتراض هم کړی وو، او دا تورې لګولې وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. د لړکی د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې په اوسني حالاتو کې پکار ده چې معاملات ښه کول لپاره یو درېمګړی مداخلت وکړي.
دا شرونه عدل بدل دی چې د پاکستان سړی وباسي، پاکستان دغه سړی وباسي، چې پاکستان چې کوم الزامات لګي هند دغه په جواب کې نور الزامات لګي، چې هند الزام لګي پاکستان دغه په جواب کې نور الزامات لګي. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته په پوله باندې دا تاسو توسي دی بای چې سر ډیمیج کنټرول شي، ځکه چې دا دواړو هیوادونو لپاره ډیره خطرناک خبره ده.
د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات د تیرې سمو دی راسې د تاوتریخوالي ښکار دي، او دواړه ملکونه په لاین آف کنټرول او په ورکینګ باونډري وخت په وخت د ډسو تبادله هم کوي.
داوا رابعه اکرم خان چې له اسلام آباد تفصیل راکو. د کراچۍ په لانډی سیمه کې د سورلو دوه ریل گاډو جنگیدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او تر 50 پورې ژوبل شوي دي، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. مړي او ژوبل کسان د کراچۍ لوی هسپتالونو ته رسول شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر په دې رپورت کې راکوي.
نن د زیارت پروس سهر وختي د کراچۍ په لانډي قید آباد سیمه کې د دوه سورلو گاډو په جنگیدو کې 19 کسان مړه او تر 500 پورې جوبل شوي دي. مشال ریډیو چې په دې اړه د کراچۍ اے ڈی اسپتال دی او چارواکي بلال نو پختل نو هغه وي
17 ډډ باډي آئے 7 مارچري کنده
دی وی د 19 کسان مړي دا وخت راوړې شوي دي، او په دې کې زیات شمیره د سړو ده، او په جوبلو کې زیات شمیره د ماشومان او زنانو ده، او بل دا چې په جوبلو کې د ځینې حالات مرګ گونے دے چیل قبل دمڑ شمیرہ ترد شلو رسی دے شی د کراچی د پولیس په وینا چی پریت ایکسپریس نومی د سورلو گاڑے کراچی ته رسیدونکې وو، او په لانډی سټیشن باندې د سورلو کو زولو لپاره ولاړ وو چې د شا گاڑی پر زکریا ایکسپریس نومی ریل گاڑے راغه او وجنګیدل. نو موڑی په وینا چی د ریل گاڑی ډریور ته سره بتای لګیدلې وو، او د هغه باوجود هم بلاندې لاړو چې لوچی د غپیخه رامینځته شو. لمشل ریډیو سره خبرو کې د قید آباد تانی مشر محرر نواز خان اویل
7
فرید ایکسپریس پر لانڈی اسٹیشن باندھے ولاڈ وہ چی زکریا ایکسپریس پر لشات ناراغ و جنگے دو، اور دارنگ دا زکریا ایکسپریس ریل گاڑی صرف انجن تو نقصان او رسے دو، اور دا فرید ایکسپریس درے ڈبے اوڑی دلی دی اور لاندی دا پٹلی نہ راپری ہوتی دی. یاد دیوی ہم پدی سیما کی دا دین اوڑان دی پکال 2009 ہم کی دا نومبر پا درے منیٹا ہم دا سورلو دو ریل گاڑی خپلو کی جنگی دلی وو، چپکی 43 کسان مڑو او یوشمیر جوبل شوی وو. پدی پی خوباندی دا پاکستان ریلوے دا پخوانی و منی جارانو وینا دا چی دا پاکستان دا ریلوے نظام دیر زور دے، نو زکر دا کسما پیخی رامنس تکی گی بایت چی دا نظام بیار سرا جوڑ کل شی. پا کومچی پا اسلام آباد کی لرسنو سرا خبرو کی دا ریلوے فاقی وزیر خواجہ صادر پیک اویل چی دا دی پلٹنی روان دی اور سبا پڑا گشی. نو مولی زیادہ کڑا
گورنمنٹ کے انسپیکٹر آف ریلویز ہیں وہ موقع پہ پہنچ رہے ہیں.
تی وی دو وفاقی حکومت دا ریلوے انسپیکٹر دے حق مقیل روان دے اما جنرل منیجر تا ہم ہدایت جاری کری دی او سی او با ہم مازیگر کراچی تا رسی او دا غنگ بزا ہم کراچی تا زان رسا ہم او دا ہر سا کتو روس تو با جاج اغسطل کی گی او دا غ معلومات با طولو تا پڑاگا کولیشی او چی زوک ہم پا دے پیغا کی گکڑ وی او دا دی زیموار وی حقا با دا قانون او سزانا نبچ کی گی
سزا سے اور قانون کا سامنا کرنے سے نہیں بچیں گے.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین دا ریل گاڑو پا جنگی دو باندی دا خفگان سرگندونه کړی دا او دا ریلوے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق په یو بیان کې ویلی چې په دغه پیښه کې د مړو شو کورونو ته به 15-15 لکه او جوبلو ته به 15-15 لکه روپۍ ورکولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د ریل گاډو د حادثې په اړه تاسو معلومات اوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې پر هغه لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه په اسنادو کې د ذکر شو آف شور کمپنو، فلیټونو او نور جایدادونو مالک نه دی. د پانما اسنادو کې سوریدنه کې نن د وزیر اعظم لخوا جواب په سپریم کورټ کې جمع کړل شو، خو د هغه بچو په عدالت کې جواب جمع نه کړ. بل پلو سپریم کورټ د یو کمیشن جوړولو اعلان هم وکړ چې د پانما اسنادو معاملې تحقیقات به کوي. نور تفصیل رفت انجم را کوي.
نن په سپریم کورٹ کې د پانام اسنادو معاملې په اړه درخواستونه اوریدنه وشوه. اوریدنې پر وخت وزیر اعظم وکیل عدالت کې د نواز شریف لخوا جواب جمع کړو. په جواب کې ویل شوی دی چې هغه بهر ملک کې د فلیټس او نور یاد شوی جائیداد مالک نه دی. د وزیر اعظم لخوا دا هم ویل شو چې وزیر اعظم د آف شور کمپنو مالک هم نه دی او دې سره سره په باقاعده توګه د قانون مطابق ټول ټیکسونه ادا کړي دي. جوابي اسنادو کې ویل شوی دی چې د کال 2014 گوشوارو کې ټول احساسې خودلې شوی دي او د نواز شریف بچي د هغه په پالنه کې هم نه دي، ځکه چې هغوی لوی دي. نو د پاکستان دا عین شد دوشپیتم او درشپیتم تلان دے آغا نااہلا نشی گرزولے کی دے. خود وزیر اعظم دا بچو لخوا پا عدالت کے پا جواب نا جمع کولو سپریم کورٹ خفگان کار کرے. سپریم کورٹ دا گل ورز پوری دا وزیر اعظم بچو نا جواب غختے. سپریم کورٹ نا باہر مطبوعات سر پا خبرو کی دا تحریک انصاف گند مشر عمران خانو ویل
سات مہینے سے
ومیش روشوی چی دا پاناما پا آڑا خبری روانی دی او حکومت او سہم دا عدالت نا نور وقت واری. عدالت وی تا ویلی ہو چی نن دی دا نواز شریف دا بچو جواب جمع کری. خود نواز شریف جواب راغلو او دا بچو نا. اصل مسئلہ خو یہ د بچو دا او بل تا چې نواز شریف په خپل پارلیمان کې ویلی وو چې زه احتساب لپاره تیار یم، نن ولی جواب نه ورکوي.
جب احتساب ہو رہا ہے کیوں نہیں جواب دے رہے.
بل خواد حکومتی گنگڑی او د دفاع وفاقی وزیر خواجہ آصف مطبوعات تو ویل چې د عدالتون احترام کول ضروری دی. مونږ په سپریم کورٹ پورا باور لرو، فریقین ته هم په عدالتی کاروایانو باور کول پکار دی.
یہ بڑی خوشائن بات ہے.
دا ډیره د خوشحالی خبر ده او دا ډیره بهتره وی چې ملک څومره زر وی د دې انتشار ماحول نه اوزی او دا ماحول د قصته د دې باوجود جوړ کړی شوی چې مونږ خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړی دی. مونږ د ټولو سترې د انصاف او عین په اداره مکمل باور ساتو. زما په خیال د دې نه پس فریقین ته هم صرف او صرف پدی ادارے اعتماد کول پکار دی.
کاروائی پہ اعتماد کرنا چاہیے.
د سپریم کورٹ لارجر بینچ د پانام اسنادو پلټون لپاره د سپریم کورٹ په جج مشتمل د کمیشن جوړولو اعلان هم وکړو. یاد دي چې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوام مسلم لیگ او جمهوری وطن ګوند د پانام اسنادو پلټون لپاره په سپریم کورٹ کې آئینی درخواستونه جمع کړي وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي د فاټا آئینی حیثیت بدلولو سره سره دا کوشش هم کوي چې څنګه به د دغو سیمو مالی چارې سنبالېږي. دی وایي که په فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي نو باید چې لوړاندې نه دغې صوبې ته د مالی وسایلو په ورکړه له وفاق سره خبرې وشي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغې لپاره پر مالي مرستو هم واضحه خبرې وشي. د باجوړ نه سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي د فاټا زیاتره ولس د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سي اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي. سینیټر هدایت الله وایي
کیپیسٹی بڑھاؤ دی فاٹا ترقیاتی کو بل بنا ٹاپک دے رکھے تھے کہ کیپیسٹی بڑھاؤ جا تو بل بنا ٹاپک دے مدر ٹو سے یہ بھی تو دی وی ہوا کہ زمین کا یونیورسٹی کے کالج میں کے زمانے ریسٹورنٹان اور سٹوں دی اگر ڈبل ٹول دی اگر مینٹیننس ساتھ دی بایو ٹاپک دے کہ بیا زمین پہ جابز کی کوٹا دا
د قبائلی سیمو د کمی سملی غړو د 13 کال په ستمبر کې فاٹا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بل په سملی کې وړاندې کړي بو او غواړي چې د غزر تر زره د آئین برخه وګرځول شي. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اپریدی وای د خیبر پختونخوا سره د شاملې دو وروسته باندې اوازې د یو لوی صوبه جوړ شي، بلکې ورسره بعد د صوبه زیات مالی وسایل هم تر لاسه کړي.
موږ په نفس کې 80% حق جوړیږي، نو موږ 80% حق چې موږ ته پوره ملو شنو تقریبا د دینه جوړیږي 300 عرب روپے. که موږ د کی پیکې سره زم شو، نو د کی پیکې لپاره موږ بوج نه یو، موږ کی پیکې ته پوره یو ګیټ وی ورکو د سنټرل ایشیا او یورپا پوره. بل خبره ده چې بیا به زمونږ سټیټس چې زمونږ حیثیت چې هغه به دویم غټه صوبه شي په پاکستان کې. بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پیکې نه وي نو صدر به د پنجاب نه وي.
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پختونخوا برخه وګرځيږي. نثار مومند دا هم وای دوی پر دې هم خبرې کوي چې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو وروسته به مالی چارې څنګه سنبالولې شي.
موږ تلتا 500 عرب نه زیاته ونډه غوښتې ده چې تاسو موږ ته د قبایلي سیمې د ریهبیلیټیشن دوباره آبادۍ لپاره دا موږ ته راکړي. او بیا چې دی نو موږ په انفسي واک کې هم موږ یو مطالبه کړې وه، او هغه 3% ریفارم په دې مسوده کې راوستې ده. زمون غوښتنه ده چې دا تاسو موږ ته 6% ته ورسوي. او بله دا هم زمون غوښتنه ده چې پښتونخوا حکومت د دې پابند کوي چې موږ ته په کیبینټ کې مخصوص کوټا په وزارتونو کې قبایلي سیمې ته ورکړي.
بلخوا د پاکستان د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای دوی پر دې کار کوي چې څنګه به د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو وروسته د سیمو ته مالی مرستې او په وسایلو کې برخه ورکول کیږي.
په رپورټ کې دا خبره واضح شوې ده چې فرض کا حکومت دا فیصله وکړه چې فاټا د کی پی سره یو ځای کول غواړي. نو یقینا چې بیا د اکیټ په ان اف سی اوارډ کې کومې پیسې دي، یعنی 3% د ټوټل رقم هغه پیسې چې دي هغه به د دې ته ملاويږي. نو هغه به تقریبا د 100 کالو لپاره دې ته ملاويږي چې هغه څه تقریبا 900 بلین روپے جوړیږي. نو دغه پیسې چې دي اټومیټیکلی د ان اف سی اوارډ کې فاټا ته ملاويږي، نو هغه به اټومیټیکلی د کی پی سشي او کی پی ته راوړي. نو دا ډېرې پیسې دي، په دې باندې تقریبا کافی ضرورتونه چې دي د صوبې تسره کېدی شي. او دا اوس پورې چې کوم دی نو په دې باندې نغر روان دي، ډیلیبریشن روان دي.
د فاټا د پارلمان غړي د هم وای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو سره سره د دغو سیمو په مالی مسلو او د دې په حل هم خبرې وکړي.
دا و فرخند اسد. افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وای د نړیوال شهرت لرونکي افغان میرمنه شربت ګله د تور ازیړی ناروغ دوله زندان روختون ته منتقل کړل شوې ده. تیر ماخام په پیښور کې د مشال ریډیو له همکار غلام غوث سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې دای د خوشی کولو پاړې د پاکستان وزیر اعظم ته هم یو خط لیکلی دی. افغان سفیر وای
په جګه سطح باندې مونږ ته هغه اطمینان چې وغه راکړل شوی و، وزیر داخله اطمینان راکړی و، همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و، مګر خوشی نه ونکي وه چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف، هغه ستاسې ټول توقع خلاف و. ځکه شربت ګله به طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده او د زړه سوي ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول، یو څوک چې اصلا د خپل کور نه وتلی، همیشه داخل د کور کې وي، یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورده، دا زما په ان باندې او د اکثرو خلکو په ان باندې یعنی خه دغه نو
په دې باندې علاج د پاره سو شي د بیمار هم نه ناروغ.
نو دا به درته ویم چې دا اوس شربت ګله په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق او یو کوټه دي ته آماده ده. خواله په دې کې ده چې فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي، هغه ټیسټونه مستونه به موشي. نو د یو طرف چې تر څو ان شاء الله دا ده محکمې
سفارتي کټه باندې سپکار دي د دغه لپاره یا تاسو سمند تړل وایي.
نو دا چې چودري نثار خپل په عام شکل باندې په دې خبرې وکړي دا بس موږ د سفارتي منډي والے ځلې وي دا داسې نوې چې مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړي چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی، فدرال د خپل نوم را کیسم نه دی چندان، نو هغه د خپل کیسو به سي او دا خبره د خلاصې کی ټوله دی کی.
د افغان کډوالې شربت ګلې په اړه افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې 13 ورځې د قیمتي غمو او کانو یو نندارتون جوړ شوو. په نندارتون کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو برخو نه د ګرانې بیې کانی او غمی کې خودل شوو. د ایوب ترین په رپورت کې تفصیل اورو.
د قیمتي ډبرو او غمیانو درې ورځنۍ نندارتون په کوټه کې پایته رسیدلی دی. و نندارتون ته د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو هیوادو څخه بیوپاریان راغلي وو او قیمتي غمیانې په نندارتون کې شو. په دې اړه یو پلورونکي خیر محمد راته وویل چې د خلکو دلچسپي د لیدو وړ ده.
یو زمرد او بل چې د یاقوت دی. زمرد چې په انګلیش باندې ایمرالډ وایي او بل یاقوت چې دا روبیم وایي. نو دا خلک چې بیخي زیات خوشحالي دا چې دی دا صرف ډبر راځي بیا وروسته د خلک کټینګ کوي بیا داسې غمیان ځینې جوړي. دا اول دا صرف ډبري د دې څخه بیا کټینګ مټینګ وسی بیا دا رقم ډبر دین جوړیږي بیا دا سیده کم په لاکټ کې لګی څوک په ګوتمی کې لګی څوک فرشه ده لګی نو دا خلک سي او دا سیده په دې کې ډیر قیمتي قیمتي دغه راوځي دا یو دغه سیده تقریبا دا یو 2 لک روپۍ باندې دا یو نه ګوتمی ودغی دغه رقم دا دغه ګوتمی راوخه دا سی بیا کم سی په دې باندې کم ډایمنډ څو سات سره ولګي نو دا چې دی دا لږ نور جات دی مثال دا رنگ ورواروي یا مردانه چې دا ډیر دغه دا ډیر په کوټه کې خو ډیر کم دی نو دی کم مخصوصه ګراکان دي چې هغه دا شاند قیمتي شناخي خاص توګه د ډبرې دي او په دې کې به چې دی موټلی به دا ډایمنډ زم ډیر خوشي
په نندارتون کې د خلکو بیا په خاص توګه د زنانو دلچسپي هم د لیدو وړ و په دې ترڅ کې یو ځوان سید جان کاکړ زیات کړه
دا غو د بار ډبرې راوړې دي نو د ډبرو د غمیانو سما سونه اندازه ولا غواله اندازه دا د 15000 ستا غمیان کدا سړی سومره شو کی کم د کم غمی ډیماند دی وی هغه دلته ملاویږي او په ډیر کم قیمت بازار سی کم ریټونه دی ما خپل د دې غمیان شوق دی او زه پلاس کوم د اکثره خلک په دې باندې یقین وای وای زه سی پلانې غمی واغوندم بیا زما قسمت بدلیږي نو زموږ خلک په دې واجم له غمیان ډیر اغوند
او دغه درې ورځنی نندارتون ته راغلو ډیری خلکو د دې خبرې پخلی وکړي چې دغه ډول نندارتونونه دي د صوبې په نور برخو کې هم جوړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کرغستان کې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د وزیر اعظمانو په غونډه کې یو ځل بیا د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو ګواښونو په وړاندې له افغانستان سره همکاري وکړي. دا غونډه نن د کرغستان په پلازمینه بشکک کې پیل شوه. فریبا ظاهر د اجرائیه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د ښاغلي عبدالله د وینا د جزئیاتو په اړه پوښتلی دي.
اجرائیه رئیس نن د شانګهای د همکاری سازمان د لومړي وزیرانو په غونډه کې وینا وکړه. وینا یې پر اقتصادي او امنیتي برخو متمرکزه وه. په امنیت کې هغه د طالبانو سره د روغې جوړې او په دې برخه کې د پاکستان همکاري ته اشاره درلوده. ده وویل چې لا هم هغه تلاشونه چې موږ پیل کړي وه د پاکستان او طالبانو په برخو کې نتیجه نه ده ورکړې او لا هم وسلوال ګروپونه او تروریستي ډلې چې له افغانستانه د باندې تمویلیږي په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي او تروریستان لا هم شته. همداراز هغه یادونه وکړه چې داعش د افغانستان تر څنګ د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او اړتیا ده چې د شنګهای سازمان غړي هیوادونه د دغې پدیدې پر ضد همکاري زیات کړي. په اقتصادي برخو کې هم هغه اشاره درلوده چې افغانستان د ترانزیت او تجارت په برخو کې ښه جغرافیه لري او د شنګهای سازمان غړي هیوادونه له دغه جغرافیې څخه ګټه پورته کړي. د ویل چې افغان حکومت هم فعالیت کړی دی او د تیرو دوو کلونو د فعالیت نتیجه یې د چابهار بندر هوکړه لیک، د کاسا زر پروژې د کار پیل او همداراز د ریکا د کنفرانس جوړېدنه وه. نوموړي همداراز په خپله وینا کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ته اشاره وکړه. د یو ځل بیا یادونه وکړه چې افغانستان د بشپړ غړیتوب هیله لري او له ټولو غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د افغانستان له دایې په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
بله فیصل صاحب، ټاکل سه و چې شغله عبدالله عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره وګوري، نو تر اوسه آیا د چا سره کتلی دي او که یې کتلی پر کومو ځانګړو مسایلو باندې دوی بحث کړی او خبرې کړې دي؟
اجرائیه رئیس نن د قزاقستان له لومړي وزیر، د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمرسیال سره دوه اړخیزې ناستې درلودلې او پلان دی چې تر راتلونکو څو شیبو پورې د روسیې لومړي وزیر سره هم دوه اړخیز ملاقات ولري. په دغو ټولو ناستو کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو باندې بحث شوی. تمرکز د بحثونو همدغه دوه موضوع ګانې وې، ولې په ټوله کې د تروریزم سره مبارزه او د نشه یي توکو د کښت استعمال او قاچاق پر ضد د فعالیتونو همکاري زیاتوالی د بحث عمده محورونه وه.
د اجرائیه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره تاسو مرکه اوریدله چې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د وزیر اعظمانو په غونډه کې د عبدالله عبدالله د خبرو تفصیل راکو. د ماسپخین د مازیګر 15 بجې شوې دي. لن خبرونه یو وار بیا له عبدالله کاکړه ورو.
پاکستان د هند په تاسو سفارتکارانو د جاسوسي او ترګري تور لګولې د دې هوا د بارني چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. د پاکستان په کراچي شهر کې د دوو اورګاډو جنگیدو په پیښه کې نن لس کسان وژل شوي او 50 ټپیان دي. د پولیسو چارواکي نواز خان مچالې د تور چې نن سهار د پیښه سمې ده. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړی چې د پانما استاد پاړه دي د راتلونکي دوشنبه تر ورځې پورې په عدالت کې خپل ځواب جمع کړي. په پانما سند کې ویل شوي چې د نواز شریف لور مریم نواز، حسین نواز او حسن نواز په بار محکمه کې غیر قانوني کمپنۍ لري، خو دوی درې واړه د خبره ردوي. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د عملیات پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د نیټو په وینا په کندوز کې امریکایي عسکر د سیمه د طالبانو په کور پلټ کې د افغان ځواکونو د تربیت مشورې مرستې ماموریت په حال کې چوبندي ډزې وشوې. تازه خبر دا چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي د شربت کولي خلاصون د افغان حکومت لپاره لویه خبره ده او پاکستان په دې اړه باید د افغان ملت په احساساتو ځان پوه کړي. د افغانستان د ملي امنیت مطبوعاتو څنګه په یو بیان کې نوم ویلي چې محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د پاکستان د سفیر ښاغلي سر سید ابراهیم حسین سره ولیدل چې د شربت کولي د خلاصون په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کندوز سرګونو اوسیدونکو د امام صاحب د بندر په سیمه کې په وایي عمله کې لسی وګړو د مرکشوب لی پر ضد نن مظاهره کړې ده. د برتانیې هایکورټ حکم ورکړ چې د دې هېواد له اروپایي ټولنې د وتلو د پروسې شروع کولو په اړه باید هرو مرو په پارلمان کې رایه واچول شي. دا فیصله نن وکړل شوه. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي په شام کې په ډرون بیت کې د القاعده شبکې هغه لوټوړي غړي وشل شوی چې یو وخت کې د اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودلې. د شام رقاسمه له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د بیرته نیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د رول په اړه له هغه هېواد سره په خبرو اترو بوخت ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې کړي ده.
جنگ رسمانه په خپلې اداري کې لیکي چې د بلوچستان په ګډانی سیمه کوم چې د هوا د جهازونو د ماتولو سنتي مرکز دی. دلته 13 ورځې د راپیښې شوې حادثې نه دا خبرې رامخته شوې چې دې کې چرته نه چرته د بهتیاته او بې غوره نه کار اخستې شوې ده. اداري وایي چې پیښه د تیلو په ټینکر کې وشوه او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالی شوی نه وو او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو چې د 10 سهار 9 د جهاز ماتولو پر وخت تیلو له وجې اور زیات شو او دماکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره هیڅ سہولتونه نه وو. د سلواجه چې تر ماسپخینه پورې امدادي کاروایانې د ځنډکار شوې. ادارې زیاتوي چې د مرشو کسانو شمیره تر 33 پورې رسیدلې. د کراچۍ او لزبیل هسپتالونو ته شپږ شپې زخمیان راوړل شوي چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک خودلې شي. د ادارې په وینا چې د رڼا سره بندوبست نه کېدو له وجې امدادي کاروایانې د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړې شي. ادارې اخر کې وایي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی تنظیم نشټواله د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلی ده. وزیر اعظم او وزیر اعلی د حادثه مکمل رپورٹ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروائی نه ده پکار، بلکې د حادثه د ټول اړخونو جاج اخستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډانی شپیار د نړیوال معیارو مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځ پیښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدو راسې دي او د مشترکه ژبې، ثقافت، تهذیب، مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. ادارې وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د 10 میاشتو راهیسې د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تېزه شوې. 1300 میاشتو کې د دواړو هېوادونو ولستر
ترمنځ تاوتریخواله هم زیات شوه او په خصوصي توګه ترهګرې پیښو کې زیاتوالی لوجي په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله شوه او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونه لوجي صورتحال کې هم مشکل رامخته شوه وو. اداري په وینا چې اوس د کډوالو نړیواله ادارې یونیسیار د سفر وزارت سره رابطه کول ورستو د افغان کډوالو مده نور وغځوله او د یخ موسم لوجي د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وزنډول شو، ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان موسم یخ وي او د ستنېدو په مرحله کې مشکل راتلی شي. اداري وایي چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سمه ده او چې څنګه تیرو څو میاشتو نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی، په کار وه چې دېرش 15 کالو کوربتوب له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ رشتې نورې مضبوطې شوې وې، خو الټا په هغې منفي اثرات پرېوتل. اداري خره کې وایي چې دې لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ رشته وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په کشمیر کې د هندي او سرتیرو پر مرکز تر وسلوال برید پس د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچنو تعلقاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو فیصلې له امله به دغه کډوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په تیرو 10 ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل پورز ویلي چې لویې حمله کړي، بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره هندي پوستې په نښه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د نهې په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ګولسي وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتېري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان ولګولو خو اسلام آباد ترې انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي 13 هند په نوې دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وویستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وویستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله بنه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي، بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیاني دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګړې دي، ځکه چې د هغې لپاره هغه عمره وسایل نه لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانی په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي، بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسیدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په موصل کې د اسلامي دولت په لاس د سپر یا شیل په توګه د خلکو کارولو غندنه کړې وای. د خار صورتحال ورته د خطر زنګ دی. هلته عراقي او سرتیرو د خار لوري ته پرمختګ ته دوام ورکړی دی، خو د بشري حقوقو ادارې وای د عملیاتو له کبله په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او ځینو قبایلي جنگیالو له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور ځینې سړي او هلکان هم وژلي دي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراقي ښار موصل کې د اسلامي دولت ډلې له لوري د سپر یا شیلډ په توګه د خلکو کارولو غندنه کړې. د امنیت شورا د چهارشنبه پر ماښام تر تړلو دروازو شاته په غونډه کې پر ټولو خواو ټینګار وکړ چې د ولسي وګړو له زیانمنولو دې ډډه وکړي. دا غونډه تر هغې وروسته وشوه چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او بشري مرستو چارواکو د موصل په اړه معلومات ورکړل. د امنیت شورا سینیګالي ډیپلوماټ وویل دا رپورټونه چې اسلامي دولت ډله په زرګونه ولسي وګړي د انساني سپر یا شیلډ په توګه کاروي شورا ته یو ډول خبرداری او د خطر زنګ دی. عراقي او ځانګړو ځواکونو دوه اونۍ مخکې پر موسل برید وکړ او د چهارشنبه پر ورځ د خار ختی جو برخو تر نیول ورسته حل تخپل ځواک پراخه کړ. عراقی چارواکی وای په موسل کې د اسلامي دولت ډلې اته وسلوال وژلي او د خار سلګونه اوسیدونکي محفوظو ځایونو ته تللي دي. په موسل کې ډیری داسې خلک لیدل شوي چې ګیره یې کلوله، ځکه چې د اسلامي دولت تر واک لاندې یې په زور ورباندې ګیرې پریښې وې. د ترهګرۍ ضد ځواکونو مشر جنرال عبدالغني الاسدي وایي په ځینو سیمو کې یې ګرځبندیز لګولی دی. هلته د موسل په جنوب کې هم عراقي سرتیري په ورو ورو پرمختګ کوي او دا مهال له ښاره 1.5 کیلومتره لرې دي. خو عراقی پولیس وایي د حمام العلیل په سیمه کې یې له اسلامي دولت ډلې څخه 4 کلی خلاص کړي او تر خپل کنټرول لاندې یې راوستي دي. اسلامي دولت ډلې په 2014 زیږیز کال کې موسل ښار نیولی و او د همهغه کال په جون کې یې اسلامي خلافت هم اعلان کړی و. د ناروې کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې په موسل کې بند پاتې شاوخوا 1 میلیون وګړي له زخت خطر سره مخامخ دي. دا اداره وایي چې د اکتوبر پر 18 د عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 18,000 عراقیان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د عملیاتو برخوال قبایلي سنی جنګیالیو په نویو نیول شویو سیمو کې ځینې سړي او هلکان په دې تور وژلي دي چې ورباندې د اسلامي دولت ډلې غړیتوب شک و.
په امیر ساحل نه تاسو معلومات اوریدل. د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه د هغه هیواد د وګړو د بې ځایه کېدو موضوع راخستل شوی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوی چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1,400 وګړي وژل شوي دي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان د تیر کال د جګړو له کبله وارد مخه څه د پاسه 1 میلیون ولسي وګړي خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سګ بیا هم د جګړو له لاسه خپلو مینو او کورونو پرېښودو ته د اړ کېدونکو عامو افغانانو شمیر ښایي شاوخوا 1 میلیون ته ورسي. له دوی څخه ډیری بیا هغه هم دي چې د غربت او وچکالۍ په څیر ستونزو کډوالۍ ته مجبور کړي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او ایران کې له میشتو افغان کډوالو غوښتل کیږي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. پر دې سربیره افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه لپاره تللي افغانان بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. د لیکنې تر مخه د دغه موافقې په ترڅ کې ښایي شاوخوا 1,00,000 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شي. په لیکنه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویاند نادر فرهاد په حواله ویل شوي د افغانستان په څیر هیواد چې د 13 کلونو جګړو ځپلی دی ورته د دومره ډیر شمیر کډوالو د ستنېدا خبرې تر فشار لاندې راوسته دی. د نوموړي په خبره دغه ستنېدونکي کډوال خوړو او کمپلو نیولې تر د کار روزګار او روغتیايي اسانتیاو پورې هر څه ته اړتیا لري. نادر فرهاد خبرداري ورکړی چې ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې له افغان حکومت سره د دې کډوالو د پرځای کولو په چارو کې مرستې ونه کړي د کډوالو دا مسأله به په یو بشري بحران بدل شي. لیکنه کاږي له هغه وخت راهیسې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له منځه یووړ، افغانان دا مهال په خپل هیواد کې د تروریزم او نامنۍ د بدترینو پیښو شاهدان دي. ملګرو ملتونو 13 جولای میاشت په خپل یو رپورټ کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1,400 وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي ملګرو ملتونو له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې د ولسي تلفاتو د ثبت چارې پیل کړي چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو شمیرې یې ښیي په دغو جګړو کې د عامو افغانانو د وژنې پیښې په بې ساري توګه زیاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې نوي زیږیدونکو ماشومانو ته د مور د شودونه ورکولو له وجې دغه هیواد 40% ماشومان د ناروغو ښکار دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
اے ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د هغو ماشومانو د ناروغۍ موضوع راخستې ده چې د میندو په شودو پایي. راپور کې راغلي چې د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د وو بچو مور محپری خپل 2 کلن زوی ګلمیر پغې کړي خو هغه د ولګې نه جاړي. محپری د دې راپور لیکونکي خبریال ته د ګلمیر د جړا د سبب په اړه وایي، دی وږې دی او زما نور بچي هم ډېر کمزوري دي، ځکه چې کېدای شي زما شوده ښه او ډېر نه دي. راپور دی ته وی چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمیر میندې خپلو نوي زیږیدلي ماشومانو ته یا خو چای ورکوي او یا اوچ شوده، چې دغه هیواد د سلور سلویښت فیصدي ماشومانو د کمزوري صحت لوی وجه ده. مهپري خبریال ته زیاتوي چې د دوی په بلوچي کلتور کې نوي زیږیدونکو ماشومانو ته په ورځ کې دوه ځله ټکیدلي میده بوټي د خوراک په توګه ورکوي، چې ورته بلوچۍ کې باټري وایي. خو مهپري وایي چې هغه خپلو ماشومانو ته د خپلې سینې شوده هم ورکوي او دوه ځله په ورځ کې چای هم ورکوي، چې د اجانس په خبره د صحت د نړیوالې ادارې د معیار مطابق کم خوراک دی. د اجانس په خبره د پاکستان په نورو برخو کې هم ماشومانو ته میندې خپل شوده نه ورکوي، بلکې یا کوچ ورکوي او یا په چینو کې ورته شات ګډوي. خو مهپري وایي چې زه ټوله ورځ د کور په کارونو کې دومره مصروفه یم چې راته وخت نه ملاویږي چې ګلمیر ته د سینې شوده ورکړم، او زیاتوي چې د دې په اند روایتي خوراک د ماشومانو لپاره ډیر ښه وي. د بلوچستان په مانجوشوري سیمه کې د بیپولي ډاکټرانو په مرسته جوړ روغتون کې د دوه کلن ګلمیر چې کله وزن وکړل شو نو هغه صرف 5 کیلو وزن درلودو، چې د صحت د نړیوال معیار مطابق د یو نوي پیدا شوي ماشوم لپاره د نیمې نه هم کم وزن دی. او که دا ډول ماشومانو وزن په پام کې ونه ساتل شي نو د دې له وجې دوی ته د مستقلو ناروغو خطر راپېښېدای شي. خو د اجانس په خبره دا ستونزه یوازې په بلوچستان کې نه ده، بلکې د پاکستان په سلور واړو صوبو کې نوي پیدا شوي ماشومان د کم خوراک له وجې د کمزوري صحت ښکار دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې ویلي په پاکستان کې تر ټولو زیات په پیښور ښار کې آلودګي ده. د ماحولیاتي چارو پوهان بیا وایي په پیښور کې نه یوازې له کوره بهر آلودګي ده، بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له امله د لوګي پیدا کېدو له وجې ګڼ شمېر ماشومان ناروغه کیږي. تفصیل له نیسا اجمل په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په هغه زیات آلوده او خرابې هوا په ځایونو کې ژوند تیروي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا 6 ګونې زیاتې خرابې سیمې دي. یونیسف ادارې په خپله ویبپاڼه په یاد رپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې په کې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي، بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښې وي.
کم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو دا گاډو نو د انډستری له چې کم دا لګیر خراخي جنو دا ډیر زیات دا ان سیف دی. ای پی ای هغه باندې چې کم دی هغه نه کوي دفاع نه کوي د کینسر مرض شو دا په جمی کې نن سبا تاسو سونه بیماریانی دي او دا د سینې او دا کولې بیماری سیوا شوی.
یونیسف اداره په خپل رپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکاره شوی چې په نړۍ کې شاوخوا 2 اربه ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي چې د ګاډو لوګي د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي. او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي. د ماحولیاتي چارو او په پېښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پښتونخوا کې ځینې کورنۍ د خرابو اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تېروي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
نو هغه کې لیډ پارٹیکل وو دا سه نو پارٹیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک، خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سمبیا د پیښور کې ان پلانډ آبادی ډېر زیات ده. راتلون کې لس کال کې 15 کال کې پیښور لپاره یو بل غټ ډیزاسټر بوت دو یم چې جوړېدو والا دی چې دوی کې به اګریکلچر یا گرین کی چې سمرتنه دا چې ختم شي نو پیښور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړېدای شي. نو گورنمنٹ سره داسې الټرنیټ دین نه وو چې کوم ځای کې هاوسنګ سکیم جوړېدای شو.
بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټې د ماحولیاتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پیښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډیره کارونه کړي دي.
ټول مخکې خو زموږ صوبې ګورنمنټ ځینې مټري سونامي چې کومه شروع کړې ده دا د انوایرمنټ لپاره ټوله غټه خبره دي او دا انیشیټیو زموږ سی ایم صاحب هغې اخیستی دی
نو پولوشن ختمه دوره طاله خدا ټول نغه خبر دومره زیات جنگلات په ډیسټریټ پېښور کې ولګېدل چې دینه مخکې چا پکې یو بوټه نه لګولې او اوس پکې ډېر زیات بوټه لګېدل نو تر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمر شاوخوا شپږ لکه ماشومان د الودګۍ له وجې مړه کیږي. داوا انیسا اجمل د مومندو په غریزو سیمو کې د غیر تربیت یافته یا اتای ډاکټرانو لوجې ولسله مشکلاتو سره مخامخ دي. د مومندو اته تحصیلونه دی او په سیمه کې د اتای ډاکټرانو شمیر لانه دی معلوم خو ولس د اتای ډاکټرانو خلاف د کاروای غوښتنه کوي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
ولسوای چې په سرکاري روغتونونو کې سرکاري ډاکټران نه وي نو همدا وجه ده چې د اتای ډاکټرانو شمیر په زیاتې دوه دی. د لکړ غوسیدونکو ګلشا صاحب وای چې حکومتي چارواکو ته بیا به وینا کړی ده چې دغه شان ډاکټرانو زت کاروای وکړي.
په پېښور کې چې تر ډاکټر ته یا پښتور کې یو کال ډیپټي وکړي بیا راشي د دکانونو کولاو کې خلکو ته دوايانې تجویز کوي خلکو ولستنی ور کوي ډراپونه ور تخیږي او د دین علاوه زمنګا په جنسي کې کوم سرکاري اسپیټالونه دي هغه کې د دوايانې
د امبار وسیدونکو احمد یار خان وای چې دا غوې سیمه کې دوه سرکاري روغتونونه شته دي خو ډاکټران ورته ناراضي.
د خزانه چې کوم هسپتال دی د هر کوم هسپتال دی نو په دغه کې ډاکټران نشته. زموږ مریض یا د باجوړ څو سم نه کیږي څو سم گزاري وره کیږي بیا په خبر ته دی دا غټ هسپتالونه د ورو
او ایجنسی سرجن ډاکټر شاد محمد وای چې هغه به د اتای ډاکټرانو عزت کاروي کوي.
اوس موږ له ارهاق کې راغلي دي تقریبا یو 12 ډاکټران مونږ را کړی دي. هغه مونږ په بلچو غازی کور اټو خیل کشمیر کور اټاجو ور یوسف خیل حد کور اکاغون لغم غونډه چې کم کم دي ته دا رسیدي شو د 12 ډاکټران د مونږ رسول نو مونږ دا امپروومنت کوشش کوو چې جنس سونه امپروو کو نو ډاکټران را دي د دې چې کم زین پاتې دي دا به ان شاء الله هغه ته دیږي.
دا محمد ایجنسی اته تحصیلونه دي او په سیمه کې د اتای ډاکټرانو شمیر لا هم نه دی معلوم. خو د حکومتي او غیر حکومتي ادارو پوینه چې په هر تحصیل کې لږ زیات څلويخ پوری داسې ډاکټران موجود دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتو نوموړي سندرغاړي خیال محمد د خدماتو ستاینې لپاره درې ورځنی امن میله په پیښور کې پای ته رسیدلې ده. په دغه دستوره کې خیال محمد ته د افغانستان د ولسمشر لخوا د هیواد قومي ایوارډ هم ورکړل شو. نور حال له پیښوره سیلاب مسعود راکوي.
نن دریم ورځ دا چې د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور په نشتر حال کښې د پاک افغان جرنلیسټ له طرفه د لرې برې پښتونخوا وتلي منلي سندرغاړي خیال محمد د خدماتو په بدل کښې د امن دستورا په لوی درنښت سره ولمنځله شوه. په دغې موقع مشال ریجو د غونډې ستر مشر په پېښور کښې د افغان کونسلیټ کونسلر جنرل ښاغلی ډاکټر عبدالله وحید پویانه پښتنه وکړه چې د پاک افغان جرنلیسټ پیس فورم له طرفه د وتلي سندرغاړي خیال محمد او د امن په نوم دغې غونډې لمنځل ته دوی په څه نظر کسي نوموړي څه ځواب وکړه. وار وای ځنه
استاد خیال اونې دلته په پیښور کې منزل په دې معنی چې پښتنو خپل موسیقي ته خپل ادب ته خپل فرهنګ ته درناوی کوي. دغه اوس چې موږ او تاسو ولاړی دلته په افغانستان کې په ګوډ ګوډ کې په پکتیا په خوست په کابل په قندهار او په ځینو نور ولایتونو کې د دې اونې منزل کیږي. د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چې پښتانه دي استاد خیال منځي. استاد خیال یو ځانګړی سبک دی د موسیقي او استاد خیال دغه ستروش پښتو شاعرانو شیرونه په ډیره خوږه او په ډیره ښایسته ژبه بیان کړی دي.
آیا په دغه رنگ حال زله بعد د پاکستان افغانستان حکومتونو او لسونو د پاره د نیکمرغۍ زیری وګرځېږي؟
فرهنګي هڅې تر سیاسي هڅې ډیرې پیاوړې وي ځکه دا د دواړو ورونو ترمنځ دا پیوند نورم پیاوړی کوي. زه د دغه سولې د هڅو نه سخت حمایت کوم او د دغه پاکستان او افغانستان ژورنالیستانو ترمنځ چې کومه رابطه جوړه شوې ده او دوی هلې ځلې کوي او تګ راتګ کوي دا زه ستایمه. او دغه غونډه هم د روابطو باندې ډېر عمیق تاثیر لري. دا تاسو ګورئ چې زه د افغانستان نمایندګي کوم په دې غونډه کې. دغه روابط انشاءالله چې تحکیم پیدا کوي استحکام پیدا کوي.
محترم مهرباني وکړئ دا هم راته وښایئ چې د لوی افغانستان د ستر پنډغولي کابل نه د اسا اسلامی جمهوریه افغانستان لوی رئیس اشرف غنی د امن د دغه غونډې په موخه وتلی سندرغاړي شال محمد تا کوم میډل او سرنګ پیغام را لژلای دی.
جلالت ما رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی استاد خیال ته د اساسي قانون د څلور شپږمې ماده په اساس باندې د میر بچا خان میډال را لېږل دی چې دا یو ډېر ستر میډال دی. او همدغه راز دوی په خپل پیام کې په خپل فرمان کې لیکلي دي چې استاد خیال د پښتو ژبې ستر موسیقیدان دی او پښتو ته یې ډېر خدمتونه کړي دي. پښتو ژبې ته مونږ د ده خدمتونه ستایو او ده ته د طولانی عمر د خدای پاک نه غواړو.
دا د هغه یادوي چې په دغه موکې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دغه غونډه کې د مشر ملما په حیثیت برخه واخستا او د امن په نوم دغه حل زلې وستایلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو په ټولنه کې د ځینو ناوړه دودونو خلاف د مبارزې اعلان کړی. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو وویل چې دوی به په یاد ولایت کې په راتلونکو څو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ناسم دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د یاد غونډې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال خانولي عادل مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د خوست سلګونه مدني فعالان چې قومي مخور او دیني عالمان هم پکې دي په دې مبارزه کې ملګري دي.
موږ په خوست کې د ناوړه رواجونو په ضد باندې د جهاد یا مبارزې اعلان وکړ. په لومړي قدم کې غواړي لږ تر لږه یو یا دوه رواجونو څخه تر راتلونکو څو میاشتو پورې خوست ولایت پاک اعلان کړو. په خوست ولایت کې موږ سره ډېری دیني علما او قومي مشرانو په دې مبارزه کې سره ګډون کړی دی.
مدني فعال نصیر احمد روخان د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ناسمو دودونو کې کومې موضوعګانې مهمې بولي وایي.
په بدو کې د نجونو ورکول، په ماشومتوب کې کوژده، د کونډو اجباري ودونه، دې ته ورته نور هغه مثالونه چې دا مهال په افغاني او پښتني جامعه کې شته دي.
د خوست وطن مدني فعاله فیروزه په یاد ولایت کې د ښځو د ژوندانه اړوند ځینې ناسم دودونه داسې یادوي.
ځینې سیمو کې لري پرتو سیمو کې چې دي مشرانو په پریکړه باندې ښځې په بادو کې ورکول کیږي، یا کله چې ودیږي نو د دوی نه پښتنه نه کیږي چې آیا دا کورنۍ دا کس چې چاته ته ورکول کیږي دا تا د پاره مناسبه ده او کنه ده، یا په جګل ولور باندې ورکول، او کله چې هغه ودیږي هغه نور سدې په کور کې د نورو تاریخوالو سره مخ کیږي چې په تا باندې لوړ ملواري خدل شوی یا تا باندې ولور ډیر خسر شوی دی.
د خوست یو بل تن مدني فعاله بیا له حکومتي ادارو غواړي چې د یو شمېر ناسم دودونو او ظالمانه پریکړو په مخنیوي کې عملاً اقدام وکړي.
نو حلیمه احساس ده، نو زیاتره د نیولو ما نور چې نو باید دوی لمړی د خپل کور او کلی څخه دا فایل کړی چې څنګه باید د نوړو دودونو رسم ریواجونو مخ ونیسي. زیاتره نجونې د نوړو دودونو رسم ریواجونو ښکار کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی عبدالقدوس وایي چې په بدو کې د ښځو ورکول د اسلامي ارشاداتو خلاف عمل دی.
د اسلام دی نگانه قطعا دا نشته چې څوک په بدو کې خور لور وي. البته په خو دا مسایل وو، دا مشکلات رښتیا هم شته چې نه میراث کې کنه ونډه نه لري کړی شوی، لکه شریعت دی نگانه د اسلام دی نگانه ښځه خور لور دا په میراث کې داخله وکړه.
د چارو کتونکو وایي چې په اوس وخت کې نه یوازې په ټولنه کې په دودیز ډول ځینې ناسم دودونه شته چې د اجتماعي ناخوالو لامل کیږي، بلکې د حاجیانو لپاره ډېر لګښتونه په رواجي ډول د بې وسۍ باوجود مړو پسې سقاط، له حج وروسته او مړي پسې حتمي خیراتونه هم د خلکو لپاره کرار کرار د ستونزو یوه برخه ګرځي.
د مشال ریډیو دا
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړه وورو.
پاکستان د هند پاتہ سفارتکارانو د جاسوسي او ترګري تور لګولې. د دې هواد بارني چارو وزارت بیان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې نيزي خبر غونډې ده. د وینا پر مهال وویل چې په تورونو کسان کې شپږ د هند جاسوسي ادارې را او دوه نور بیا د انټيليجنس بیورو ایجنسي کارکونکي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د اورګاډو جنگیدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 50 ټپیان دي. د پولیسو چارواکي نواز خان مچالوړي ټول چې نن سهار د لانډي په سیمه کې فرید اکسپرس سپارلیک کوزولي چې زکریا ایکسپریس سره وجنګیدلی. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړی چې د پاناما اسناد په اړه د نوټسونو جواب دی د راتلونکي دوشنبه په ورځ عدالت ته ورکړي. په پاناما اسناد کې وسیو چې د نواز شریف په لور مریم نواز، حسین نواز او زویان زامن حسین نواز او حسن نواز په بهر ملکونو کې غیر قانوني کمپنۍ لري. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د امنیت پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نیټو وایي په کندوز کې امریکایي عسکر سیمې له طالبانو پاکولو په لړ کې د افغان ځواکونو د تربیې مشورې او مرستې ماموریت په حال کې وو چې ورباندې ډزې وشوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي د شربت ګولي خلاصون د افغان حکومت لپاره لویه خبره ده او پاکستان باید په دې اړه د افغان ملت په احساساتو ځان پوه کړي. د افغانستان د ملي امنیت مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویلي چې ملي حنیف اتمر نن په کابل کې د پاکستان د سفیر سره ولیدل او شربت ګولي د خلاصون موضوع سره بحث کړ. د افغانستان د کندوز سلګونو اوسیدونکو د امام صاحب د بندر په سیمه کې په یوه هوایي حمله کې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې په ضد مظاهره کړې ده. د برتانیې های کورټ حکم ورکړی چې د دې هېواد له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د پروسې شروع کول پاړه باید هرومرو په پارلمان کې رایه واچول سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي په شام کې په ډرون برید کې د القاعده شبکې هغه لوړ پوړي غړي وژل شوي چې یو وخت د اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې وي. د شام رکاسمه د اسلامي دولت په سوال لیډرې څخه د بیرته نیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د رول په اړه له هغه هېواد سره په خبرو کې وښتله.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. لدیس سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ترسیږي. زمليها میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق اميري درنه په یوزا اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهروه. د الله پامان.